Radio. Radio Azadi. سلامونه دروندونکو سهر مو بخیر د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې شې تاسو آزادی رادیو ته غواکې است مخکې در دي چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګ او لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت سرپرست محمد عیسی حسنی له دوه شرکتونو سره د میدان وردګ او لوګر ولایتونو د نخلوونکو شپږ اعشاریه یو دېرش کیلومتر سړک هوکړه کړې. یاد وزارت دا خبره په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. دا سړک له نیم میلیون زیات افغانانو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امیر کلا پیل او د لوزیو دوغباد چولک او بابوس سیمو تیریګ او د لوګر ولایت مرکز پلالم پلسره نخلول کیږي. دغه سړک د جوړېدو چارې په شپږ میاشتو کې به بشپړ شي. د نړۍ د اسماعیلیو مذهبي مشر کریم اغا خان مصر کې خاوره ته سپارل شوی دی. محمد کریم الحسینی سلورم اغا خان او د نړۍ اسماعیلیه شیعهګانو نه سلبختم امام د مصر په اسوان ښار کې خاوره ته وسپارل شو. د هغه د خاوره ته سپارلو مراسم کې پنځم اغا خان او د اسماعیلیو پنځم امام شاهزاده رحیم اغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلیو ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلورم اغا خان شاهزاده کریم تابوت په یو کښتۍ کې په تشریفاتي بڼه دغه ځانګړي ځای ته ولېږدول شو چیرې چې د نور اسلام ویلا او د دریم اغا خان قبر دی. د غزې اوسیدونکي د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرامپ د طرحې په غبرګون کې د عربي ودونو سرمشریزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزې د اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرامپ د طرحې په غبرګون کې د عربي ودونو د مشرانو بیړنې ناسته به جوړه شي. دغه وخت نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 8مه د دې ناستې کوربتوب وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزې تړانګه کې د فلسطینانو د استوګنې اړوند د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرامپ له وړاندیز وروسته د نوي او غوښونکو بدلونونو په اړه خبرې ترې وشي. د ټرمپ د وړاندیز چې تیرونې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړې ماتره کړ. د واشنگټن اسلامیت د ترڅنګ عربي نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسې هم را پارولې دي. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 50 کډوالو د مړیو دوه ډلې قبرونه موندل شوي دي. د لیبیا چارواکو د دغې باد په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 50 جسدونو ډلې دوه قبرونه موندلې دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې دغه کړکېچن هېواد او شمالي افریقا له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 900 جسدونو لومړنۍ ډلې ډلې قبر د جمعې په ورځ د کفر ښار په سویل ختیځ کې په پټ ځای کې وموندل شو. زیاته کړی چې د چارواکی دا مړی د اجسادو معایناتو لپاره وړی دی. او وروستی خبره دا چې د افغانستان د فوټبال لوبډله برازیل سره په څلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هیواد فوټبال لوبډله به په دې څلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې د نوموړي لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالي به د هود میاشتې له 13 تر 19 نیټې په برازیل کې ترسره شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې په خوردوکې د ماشومان اخته کېدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دایشتلې د غوښونو په اړه ځانګړي غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې ووري. او نورستان کې خلک د معیاري روغتي مرکز جوړېدو غوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، په بستر سیستم منظم شي، موږ د صحت برخې کې ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تیرې میاشت کې په خوارسواکۍ 214 سخته ماشومان رغولي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې میرمنې وایي چې د اقتصادي ننګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي دي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قبلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو له امله یې ګرځېدلی دی. نورحال د فیروزي عزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارزواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې، د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارزواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یوې اوسیدونکې او د دریو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارزواکۍ اخته سبیتی
خوارزا کلا دی د تاریخ خپل پخته خدا خپل مشمن په کور کې شته دی یو د کالن دی او بل د کالن دی بس نه روچا خبره چې دواری خبري و ډیر غریب وطن دی وی خبر خواري په کې نه ډاکټران شته نه خوشته نه بس ډیر زید غریب و وسم نشته دارو خپل اینګه درې څلور مریستګان دی یو شي ته دارو مونږ خواړه مشمن بل څه خبره کیږي به تمر کیږي چې د دارو د هغ میکروبونه هم دی د ټیسټونه
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ضایع سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
ولا ډیر مشکلات لرو ډیر یم د سی بی ایم د دواره وخت کمړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري بیا را پیدا کو ډیر خوار غریب شته د چا سره پیسې چا سره نه بس مونږه دا وخت نه چې مونږه لګی ډاکټران زیات کیو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خوارزواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارزواکۍ د 214 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پانل لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارزواکۍ د غشمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبه په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل ایکس پانل لیکلی چې یوازې په پادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. د غیدارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په توستما په خپل یو راپور کې اندېښنه خوده لیوه او ویلی و چې ل 15 کلونو کم عمر خورځواکو ماشومان شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د ادارې ویلی چې ل 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خورځواکو ماشومان شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د غیدارې په خورځواکۍ داخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته ل دغه سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دجدلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته نن دوشنبه د فبروري 10 جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. نورحال د اکرام لیکرام پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، پکې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلی چې د غونډې تباه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنون کې وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره کولیکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند ولسواک حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتی چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي. وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډاګه نه کي، زه فکر نه کوم که داعش داسې په اسانۍ مونږ په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي، د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستانه بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم پنهخه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د زپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي انرژي لرونکي مشروبات خوښوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ان دوی په سکلو روږدي شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي د دې څښاک کارونه د انسانانو روغتیا ته جدي زیان رسوي او د مغزي سکتې او د زړه د ناروغۍ لامل کېدای شي. تفصیل په راپور کې.
مدت 3 سال مشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
د مزار شریف خار اوسیدونکو 25 کلن ځوان حارث وای درې کاله کیږي هر ورځ د انرژي لرونکو مشروباتو یو وخت تېڅخي. د وی په پیل کې یوازې کله ناکله د ستړیا د لری کول لپاره څخله، خو د وخت په تیریدو یې عادت وګرځید او اوس یې له څخلو پرته فکر کوي چې ورځنۍ چارې نشي ترسره کولای. حارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم د دې څخاک له زیانونو خبر دی، خو بیا هم څخلو ته دوام ورکړی دی. دی وایي درې کاله کیږي چې زه د انرژي لرونکي څښاک څخه استفاده کوم. دا هم راته معلومه ده چې روغتیا ته زیان لري، خو اوس پرې عادت شوی یم که یو نه څښم ځان آرام نه احساسوم. د هرات ښار اوسیدونکی محمد چې 30 کلن دی وایي په پیل کې فکر کاوه چې انرژي لرونکي نوشابې یوازې د ستړیا د ختمولو لپاره ګټورې دي، خو وروسته پوه شو چې د ته د بې خوبۍ سربېره ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د دې ډول مشروباتو پر کارونې روږدې شوی، خو هڅه کوي چې کمې کړي.
هر وخت کم استفاده میکنم همو شب.
دی وایي هر ځله چې وڅخم هماغه شپه سم خوب نشم کولای، تل له ځان سره وایم چې نورې نه څخم، تر خپلې وسې هڅه کوم چې نورې پرېږدم. په افغانستان کې یو شمېر هټیوال یا دوکانداران وایي چې د افغان ځوانانو د لوړې تقاضا له امله د انرژي لرونکو مشروباتو له لسو څخه زیات ډولونه بازار ته راوړل کیږي. د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې عبدالجبار مومنیار وایي چې د انرژي لرونکي څښاک ډېر څښل عصبي سیستم تحریکوي او که دوامداره وکارول شي انسان پرې روږدی کیږي. نو موري له دغه مشروباتو د کارونې د زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار
دیوی هغه کسان چې له انرژی لرونکو گازدار مشروباتو ډیره ګټه اخلي د وزن د زیاتوالي د شکر ناروغي مغزي سکتې د زړه ناروغیو د غاخونو له خرابوالي او د میدې د زخم په څیر له ډول ډول ناروغیو ستونزو سره مخ کیږي
چربی شکم بیشتر میسازه
یو شمیر افغانان باور لري چې په هیواد کې د انرژی لرونکو مشروباتو لپاره پراخ تبلیغات د دې لامل شوی چې ځوانان زیات استعمال ته وهڅول شي ډاکټران وایي چې د حکومتونو له لوري د عامه پوهاوي پروګرامونه کولی شي د دې څښاک د استعمال د کمولو په برخه کې ګټه ورتمام شي دوی سپارښتنه کوي هغه کسان چې انرژي لرونکي نوشابې ډېرې کاروي باید ورو ورو د څښلو اندازه کم کړي او پر ځای یې طبي بدیلونه لکه اوبه د لیمو اوبه او شین چای وکاروي د یادونې ده چې په ډېری هیوادونو کې له 3 کلنۍ څخه ښکته کسانو ته د انرژي لرونکو مشروباتو د پلور په برخه کې محدودیتونه وضع شوي خو په افغانستان کې کوم محدودیت پرته په آزاد ډول پلورل کیږي
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري
افغانستان د بیلابیل سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر نرخ د افغانۍ پر وړاندې لوړ شي د لمړنۍ توکو بیې هم سمدستي لوړېږي خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټېږي د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبان حکومت د خوراکي توکو د بیې د کنټرول غوښتنه کوي بشپړ حال د عبدالي سپوږمۍ په راپور کې
مردم بسیار ترسیده شوه چې نرخوا بیشتر از بلند نره
سمې اولاد طالبانو د حکومت د خاروالۍ کارکونکو دی وایي خوراکي توکو د بیو د لوړې دوه لامل اندېښمن دی نو موري د اکشن بی پورز ازادي رادیو ته وویل
یو ونه وړاندې چې د ډالر نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون را نغې هغه نرخونه چې یو ونه وړاندې و وسه ما غسیدي خلک ډیر بیریدل او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سي ډیر لوړ نشي موږ ته د تیر میاشتې ماش لا نه راکل شوی کاراکټل شوی وای او څه به مو اخیستي او ذخیره کړی وای تر څو له قیمتې او قحطۍ سره مخ نشو
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري غازه دی رادیو ته وویل
نو اور خریدمې شو نه اوره شو نوریجه او نغوړی دولت بازارونه کنټرولولای نشي په لاسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي چې پښتنه وکړي دکاندار وایي چې د ډالر نرخ لوړ شوی دی اسلامي امارات باید د خلکو غږ واوري او یو حل لار ورته پیدا کړي
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډل نه شي ځکه دا چاره د بیو دی لوړوالي لامل کیږي د دوی له ډلې د بیرونی پوهنتون پخوانی استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
افزایش قیمت مواد خوراکي
د خوراکي توکو د بیل وړوالي د بهرنیو اسارو د ارزښت لا زیاتوالي سره د دې نه خدای چې اوسنۍ حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالي ګورو چې په تیر ورځو کې ډېرې ستونزې را پیدا کړې دي کدا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ لويري نو بیا هم د یو جدي ستونزه ده
خود سوداګری او پنګونی خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
د دفاره مشخص کمیسون په شهروالۍ کې ناسته وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکي او دا چې څوک یې ذخیره کوي دا په صورت سره دروغ ده څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی احتکار مصاله نشته اما کله کله په نورو ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جک شي بیرته نه راښکته کیږي اصولا باید دغه خلک نرخ بیرته راښکته کړي چې څومره د ډالر نرخ راښکته شي
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 اویا افغانۍ ته راښکته شوی و حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6 اویا افغانۍ ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3 اتیا افغانۍ ته لوړ شوی و خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي جدي شوي د دوی په وینا یکشنبه د دلوې 21مه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ یوه بورۍ 4 کیلویي آله وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو شپږ لیټره دبای په 1200 افغانۍ او یو منبوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هر اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تېرو دریو کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2000 څخه زیاتې مرستندویه لارۍ غزې ته داخله شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې قربان مات شي نو د قحطۍ ګواښ بیرته زیاتېدای شي. په دې اړه نور جزئیات فیروز سی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یکشنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول سوي او د اوربند په تراس کې سیمې ته مرستې زیاتې سوي دي، خو هغه خبرداري ورکړی چې اوربند مات سي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربند له پیل راهیسي هر ورځ په سلګونو لارې بشري مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم چې د قحطۍ ګواښ پر لویه کچه لمنځه تللی، د لوږې کچه تر هغه راټیټه سوې چې تر اوربند مخکې وه. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې آیا اوربند به وغځول سي که نه، او ټاکل سوې چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسیدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ 600 مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربند له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لارۍ غزې ته داخلي سوي دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری ژوندونه ژغورلي دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې 2 یا 3 کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربند څو میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې سوې غزې په ځینو برخو کې د احتمالي قحطۍ خبرداری ورکړی و، خو سلګونه زره فلسطینیان توانېدلي چې تر اوربند لاندې د غزې شمال ته ستانه سي.
لا خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت کم د شلو سالې کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت روغتي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. پیاده ودانۍ کې به د او پی ډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني، غواګ، پوزې، څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا پیاده روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نور اسانتیاوې هم چمتو شوي دي. اوس مهال د یوې مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه سي کارکوونکي او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست طالب مسؤلین وایي په ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې د ډي ایچ یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوې ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د او پی ډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غوږ، پوزې، څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغان لپاره 40 بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده، په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده چې له امله یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
دلته ډي ایچ کلینیک ډیرخه په سیستم معیاري جوړ شوی او ډیر منظم سامان او د حتی سرجری کېدل نو هغه کلینیک بیا وسوځیدو بیا غین اورسته ډیر زیات خلک صحت برخه کې ستون سره مخامخ او خوشبختانه اوس د ډي ایچ تک تعمیر تاسیس ډبره کې خدل شو معیاري روغتون جوړ شي سامانات راوړل شي بستر سیستم منظمي زمونږ دغه د صحت برخه کې ستونزې چې مشکلات جدیدل د داخل کې حل شي دا ډېر خوي
خاغله زماني وای د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کندو کپر او خراب دي او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسېبلې
نو دلته لارم خراب دي او بل خاریاتو څخه د غسیمه لري ده کاجل مریض شي هغه بیا لوی خارون ته نه رسیږي لار کې ځای کیږي موږ خپل ډیر خوشاله یو خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سرته ورسیږي جوړ شي ترڅو زموږ د خلکو د صحت برخه کې مستونزې مشکلات چي دي د داخل پم دی ورسواله کې حل شي
د سیمه او بل وسیدونکو محمد رحیم هم ازادي راډیو ته وویل د اساسي روختون د نشټن په وجه ګڼ کړهو نه غالي په وینای اوس چې ورته ودانی جوړیږي په دې هله دي چې ورسره به دغه مشکلات هوار شي
زمونږ ولسمه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر وخت راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به سره حل شي او د دې لپاره باید صحت کې پوره وند او برخه واخلي
د نورستان په ختیځ کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روختون ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېرې کلینیکونه روغتي مرکزونه او مرکزی روختونی ودانۍ نه لري او لامل یې روغتي کارکونکو او ناروغان ستونزې ګالي
facebook.com/azadiradio
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامات چې چمپیونز ټرافي سیالۍ ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسونو د غور د جامڅلای یا منار جام نه خی جوړ کړي هرکلی کوي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لولتیا خي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته هم واړوي نور جزئیات پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجود دي د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسونو د دې تاریخي څلی نخې جوړې کړي د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوې دي د غور ولایت ځینې اوسیدونکو وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میناری جام یوازې زمونږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار د چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پال ونډه واخلي موږ د کرکټ بورډ ته د نیک اقدام څخه هرکلی کوو
نو دا یو ډیر ښه اقدام دی میناری جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی تاریخي ارزښت لري د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نوې جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې زمنګ ډېری موخې دي چې یو موخې دار چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو د غرض د افغانستان خکولاوي کتاسې لدې وړاندې متوجه شوې چې موږ په زینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبر استفاده کړي لاجورد مو استفاده کړي د کونړ لرګې مو استفاده کړي نو په ټوله کې داسې کړنو زمنګ مو خامدار چې د افغانستان تاریخ کولا تولیدات د نړیوالو ته وخایو
جام څلای د افغانستان لرغونو آثار یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کال مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهره کولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخت او خاورو نه د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپل فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی دغه تاریخي څلای چې د هریرود سیند له څنګه تیریږي د ورختونو لامل د ورانېدو له خطر سره مخ دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پښتو خبري مجله دلته پاتې رسیدي خو دري